درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازي ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي. په هلمند کې د بوس تصدی له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې په دغه کنجاله د پوسته کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کم درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې 2 لک کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا 2600 عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعي را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لک کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 1 نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. دبليو ای دبليو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته شپېتو کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په غو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسیدلي د تانکس کیپنګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمنځلو ته زمينه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان پلسګونو وګړي هم شامل دي چې د اگست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته امریکا ته تللې دي. د رسنوي له راپورونو سره سم شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولند په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانسول. تېره اونۍ هم په لومړي الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثریه کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانسوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولند پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوه الوتکو کې د دوی 1400 وګړي په خپل خوشه له مین څخه عراق ته ستنسول. تر رسنوي راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې ښکته شوې. اروپایي کمیسون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه ویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایه څنګه به له غوړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غوړو هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساينس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یو نوې بڼه کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبريال په پلازمینه مینسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات شوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ. خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروو سیمې شروال سرګي سیویلیوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 255 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمیر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تملری چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. شغله شاهین له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي کچېرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمه هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا اتهام لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې افغان ډیپلوماټان د قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولای پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسی، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سویو او پیسو په اړه. د ازادي راډیو ته وویل د دوه د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي سوي د هغه په عمل کولو همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسی. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسی. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته څاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل سویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسی که نه. طالبانو داس محل نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازه غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډیره مننه کور ودان. و مو ریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازي وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. که چیرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپل کړي. حاضر دمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخوانی حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلې د هغه کور ته ورغلې خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای اخکاری چې د منتو پلورون کې غوته د منتو له څمسې سره نه بلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي ولا کور کې ډوډۍ نه.
د وای نه واجدہ بلکې ننګرهار چې د نګدی 1450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. پمنګول وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالت دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 څلوېښت کاله 3 څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی او سره مخصوص نه لور، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید مقتول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ته نه وي افغانانو باید وکړو. موږ سره موافق ذکر وی چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20 زره ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 12 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمی په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله 2 میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پی یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره د نومبر تر 21 په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د آی او ایم د سرپناه موقتی ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فراه، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه شویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. آی او ایم زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15 راهیسې 55,015 بې ځایه شویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه شویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نشته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
دغه د اسلامي امارت د ازید حوادث وزارت لاري او همدارنګه د مهاجرینو وزارت لاري او همدارنګه د سری میاشتې لاري څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسو د زمي تر رسیدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسی، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه وکړي
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د اگست 15 وروسته 2,109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 4,201 هغه کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 5,301 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله خو 200,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه شوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندي شوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بوست سره مسؤلان وایي سش کال د بوست سره فابریکه به د 208 میلیون افغانۍ پارزش له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پوری پونبه و پیری. هلمندی کاروانګر وایي کچيري حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه سي او له بلې خوا به کاروانګرو ته حلاله روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او د سلاندې چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا د مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مر سره وساسي تقریبا مش د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلق وړي په نخ شته دي.
د بوست صدې دغه پاپریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدی یا پاپریکا 200 شپېته میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر څلور زره ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداری سره تړلې دي، چې د یادې پاپریکې په پال کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پال کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
به مې راوړي د لوی درشان موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله وي، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي، غوړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مشتری داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیایي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولنډ او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېرې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمې یو وسیدونکو په همدې ډله کې وو.
خلک که زور پشي معنا او کې باسي اندکر دنګي د ول دوره
وکړه هغه چې وای د ډول ژغ لری خوش دی. زموږ خلک اوس پشیمانه دي چې ولي حل ته ولاړل، خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتي ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق د سنجار اوسیدونکو دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وای
سخت شیبه هغه مهال وی چې بند پاتې سوي ماشومان وګوري، کله چې بندي پاتې سوي کورنۍ او وړه ماشومان د پولند او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډیره سخته ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیړني کومک ته اړ دي.
تیره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت وی الوتکې لږ تر لږه 431 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. دا ریپورتونه لمخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنه له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسانو ته ژمنی مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستنسول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهانو وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړي چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینه مینسکي نیول سوي دی. د اندري کوزنيچک ميرمني دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبيريا کې لوي وکان څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د 14 په نتیجه کې 250 کسان مرسول.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام حمله رو خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکو هم دی او په ډالرو معاش اخلي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس ار د خپل پیسې په افغاني او بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې استلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغاني د بازار د بای په پرتله 15 افغاني ښکته شوی ده.
ڈالر په ځای ورته افغانۍ ورکی هغه کې سودی تبادله کې د نظر بازار ته هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي خلک کې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالر په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دی هغه په ځای مایده نوټونه یا وړو نوټونه ورکی دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان ده سه خپل مشتریانو ته دوی اړي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړی دي.
اته بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کمی درکې د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نشکل په بانکونو باندې اعتماد نه کړل دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي کچته دا سلام د روانې زکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار پر
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د $200 د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشارې چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمېر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، عبدالستار احمد من ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزي دي، شهیدان شوی دي، دا هغوی چې غم نه کړی او دا هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سره شری دا د دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای، چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړه د خپل عملونه سم کی نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارز د منو راته تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نن د شایم ځینی داسې چمنو کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي، د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي، چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زدکړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو سره شریک ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ شدي بعد دغه بیتل ما شان د ځان او د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لوی دې په یو غوړه ډوډۍ نه درلود. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي وو. دا کارو تم دا تړلې د پزینو صاحو کې شدي د دوه سره ظلمونه کې دغه کوم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو سوي دي، باید هر مجاهد اوسه وکي کوشش وکي چې دا شام خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما پیغام دی زبیح الله مجاهد ته ورسیږي. او ورور تا مجاهدین دی په سب چې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شنو ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې کپچاو کې وادري تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکې او زیاتې وو وشتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خود د ملت سره خیانت دی دا خود خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وای دا اشرف غنی پات اشرف غنی د بلار خو نه وکړ خانه خو نه و دا خود ملت په وینو راغلي دا ویل خیانت کې.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ دغه مشران دي معز مشران دي د څلور څلور نکای و سړي دي البته پنځم نه دروا کنه پنځنه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولیدې نو کې د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجاوز دی روا دي د اجتماع نو ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مدکې چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل دی په 1500 دی په مدکې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خسته قدری لکه په 15 لکه په 2 لکه ایا دا د دې جائز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخ کیږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلار دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې چې د ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو پر روزو پر ورور سي از ما سره د کوم خیریت د سټي یا کوم شي سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز ورانی کهو ما دا غا پیغام نشری جنو دوی دی پا خپل اکتیف را پروی.
بله سلام علیکم نندار و باید خودیانه و لسال نکاس را پرتباط کنم ستاستا ستاستا پر ما دو کار کنم که خپل نیک حیل و اترامات وانده کنم را هم رابطه پا امداد او مسایدت او کمک دیده و لسواله که چکم بازی دا غا خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي او بل هغه څوک چې مستحق یا ته ورکی هغه قرآن او تمس کې چې قرآن ناس ور باندې کېږي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه پوهیږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار احمد هلمند دګریش ولسوالۍ سرپرست سرپرغان لیکره غلم آج نه دارې بلکې د کریشو لسوالی تا دا مایدینو مرسی رالی دا مایدینو حکوم اگه طالبان پکات خپلو مایدین تاور کردی دنگلی و خوشتی و مایدین و آغوا تاور کردی دا نو که حکومتی مایدین را تخوانی حکومت که ملکی خالق و آغوا در پلانه دور کردی نو طالبانو دا لورپور شروع کسی می دای حیل دا چی دا مشکل حل که و دا نور مایدین تون خپل حق و رسید.
بله السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه دا ده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بېکاسه وي، ولو ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارت له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سختو
زلیل او رنگزر دشمن چلوما ما دا زدی رادیو صدا غسیل او زور چ پچی جی تو گډیر سر زما نړیوال پرور اسیز مر سره په جهه کومه کو کی از مر د مالو تو بیا از مر د بول پر برابر غام سر خو مر د خدای پر یانه علی یعنی یا دی
خط لازم دا د ګرین د ولایت څخه خسر په تماس کې مو په دې زموږ د سپری مخول د څه څه راغلي چې منته مې دې مې په سره مې نظر مې د خړې د خوای نه درم مې دې هیڅ مشمان هیڅ ما سره وسته نو څه سره دې مخول مې مشمان هم دې په سره دا باندې ته چې دې مې کې خرابار خلې خلې د هغه دې سره دې ځم.